STRONG. I am.
Adab Wagme.
De Adab Wagme.
De Amerika Gag Ashna Radio Adabi Aw Hunari Khbarawana.
درنو اوریدونکو ستړي مشي په دې هله چې جوړ روغ او سوکاله اوسه قدر من اوریدونکو روانو حالاتو د ژوند د نورو چارو او هر برخه په تیر ادب هم لا اخیزي به برخه نه دی پریخه د پښتو ادب له پراخه لمننه نندلته په شعر غږی ولی د پښتو په اوسنی شعر د ناهیلیو سیوری پروت دی په شعرونو کې څومره درد او څومره خوښي څرګندېږي دا او نورې ورته پوښتنې به راته په خپرونه کې لیکوال او شاعر ګلرحمن رحماني ځواب قربانم زنم شبه شنای رحماني صاحب ستړی مې شي خپرونې ته
ډېره مننه تاسو ته د خپرونې ټولو رڼا اورېدونکو ته خپلې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ډېر زیات خوشحاله یم چې
مننه رحمانی صاحب زم خوشحالم چې خبرونه کې را سره هستئ او د امریکا غږ آشنا رادیو بلنه منلې ده اوسنی شعر څومره له روانو حالاتو نه متاثر دی د پښتو په شعر ولې یو ډول د ناهیلیو سیوری خپور دی
ډېره مننه آشنا چیر ته د پښتو معاصر شعر ته نظر وکړو هغه د تاریخ په لحاظ تقریبا داسې محلم کېږي چې د نولس شلم او د شپلونو را په دې خوا یعنې تقریبا د انګریزانو د یرغلونو او د افغان انګلیس جګړو زمانه ده او افغانستان تر ډېره پورې یو سیاسي او ټولنیز لحاظ یو بې ثباته هېواد دی تقریبا خلک هم په یو ډول په جګړو کې ښکېږي او حکومتونه هم تر ډېره په فرهنګي او هنري پالیسیو هدفې کار نه کوي چې لازمه ده یا تر ډېره پورې بودیجې او امکانات تر ډېره د جګړې لوري ته سوق شوي د هغې نه را وروسته بیا ځینې نور یرغلونه مثلا د روسانو افغان جګړه بیا د هغې نه رانیول تقریبا ته د څلوېښتو کلونو په نیمه پېړۍ پورې چې دا وخت هسي کلونه پورې افغانستان په جګړو کې ښکېل دی او په ټولو ټولنیزو بنسټونو په ټوله کې په هنر ادب باندې ډېر ژور اغېز لري نو په دغه نیمه پېړۍ کې افغان شاعران طبعي چې آرام سوکاله ژوند یې نه دی لیدلی نو د یو ټولنیز موجود په توګه طبعي ده چې دوی هغه څه ویلي چې په ژوند پورې تړلي دي خو له دې ژوند هغه تریخ او ترخه یا دردونکي انځورونه دي یا که مینه هم ستایل کېږي د درد خوا ستایل کېږي یا د مینې مینې د غوړېدو د ژوند د پایښت یا انسان ته د دا اړخونه تر ډېره په کې پیکه دي یا ټوله کې یو ډول ناهیلي ورباندې شوې ده
د تاسې مخکېنۍ دور ته هم اشاره وکړه چې د افغانستان وضع بسنه هم بسې وه چې افغان شاعران دغه ډول شیلیکلو ته مخه کړه چې درد په کې ډېر منعکس دی د پخوا او د اوس زمانې د درد چې په شعر کې منعکس شوی دی تفاوت په کې ګوري
د پخواني شعر کې خصوصا زموږ تاسې کلاسیکې دورې ته لاړو هلته ډېر تر ډېره فردي اړخ لري یا تر ډېره ټولنیزو موضوعاتو ته اشاره نه کوي مثلا هلته شاعري تر ډېره پورې صوفیانه ده یا عرفانه شاعري مثلا د رحمان بابا علي بابا د نورو شاعرانو دوی تر ډېره دیني عالمان دي خپل فکر لري تر ډېره که سړی ساده دي دنیا پر ځای د هغې دنیا خبرې دي یا د دنیا پر ځای د آخرت خبرې دي خلکو ته هله ځای یادوي یا کوم ځای مشکلات هم راځي یا کړاوونه هم راځي دوی خپلو مخاطبینو ته یا دوی ته داسې تلقین ورکوي چې په دې باید سر وشي دا مثلا د تقدیر پرېکړه ده او د دې په بدل کې تاسو یوه ډېره ښه نړۍ خلاصه کولی شئ سره دې چې دا شکایتونه دی رحمان بابا شاعری کې شته دي، مثلا صاحب ظالمان او حاکمان او کور او ګور کې خلاص دی یو دي، مثلا بیا خپل بابا دا کوي څو کې شي تر ډیره پوری دی دی اخرت پر ځای دی دی خبرې کړې دي خلکو ته یا خپل مخاطبین په ژوند خبرې کړې دي، هغې کې بیا دا خبرې دا شکایتونه سړی کولی شي تر ډیره پوری دغه ژوند ته یا د دې نه ژوند ته ستونزو کړاوونو ته ډېر اهمیت ورکوي، مثلا د سیال شریکۍ خبرې شوي دي او هلته شاعران ته ډېر پرې د سیاست انزوا کې وو محدود فکر و او شاعرۍ ته ډېره پورې دا د خپل کامیاب نه وو پیدا کړی، نو طبیعي ده چې دوی ځان ته یو ډول قناعت کولو ځان پاتې کړی و، خو مګر د معاصرې دورې شاعر یا شاعر تر ډېره په دې شیانو باندې فعالین نه دی. مثلا تاسو کې د اجمل خټک شعر واورئ چې د لویو لویو قدرتونو رابطا یو فریاد دی، د خدای پاک نه د دې بنده یو ډول سړی وایي ګیله او شکایت کړی دی، دی وایي چې زه به په دنیا تشویش بدلم او په هغې دنیا باندې، نو کله چې ژوند ته پاملرنه کېږي نو بیا طبیعي ده چې ژوند باید په ټوله معنا وپېژندل شي، او دا یو تریخ واقعیت دی چې زموږ ژوند له درد او ناهیلۍ سره ملګری دی. زموږ شاعر د ښو ورځو په څېر تر ډېره پوهي خبر
دغه وخت شاعر خپل افکار په نظر نیسي او خلوستونکي
که چیرته شاعري طبعي فکر په نظر کې ونیسو او د شاعر طبع په نظر کې ونیسو، طبعي ده چې شاعر که هر څومره یو اوچت انسان یا سترګور انسان یا تر ډېره پورې ښه او بیدار انسان دی، مګر دا بهیره نه کوي چې بېرته د هماغه ټولنې موجود دی او وایي هر طب له خپل اوبو څنګه اخلي، نو طبعا دی په ذهني لحاظ په فکري لحاظ له هماغې ټولنې سره تړلی چې دی فکر رالوی شوی دی، دی که هر څومره له درد نه هم خلاص کړي له کړاو نه هم ځان خلاص کړي په ناغاګار ډول هغه ټوله کېږي چې دی هره ورځ ویني، یا په بل عبارت شاعر د خپل شعر پیغامونه او الهامونه له هماغې ټولنې اخلي چې د ده مخاطبه ده، یعنې دی که دې پورې مخاطب ته ارزښت ورکړي، خو د ده ذهن او تصوراتو باغ هم بیا هماغه اوبه کړي چې ده په ټولنه کې بهېږي. مثلا موږ ډېر داسې پتانشران لرو چې اروپا امریکا کې اوسېږي، هلته ډېر آرام ژوند لري، شاید نه درد ویني نه کړاو ویني، خو له هغه ذهنا تصورا بیا هم که په خوب او خیال ویښ او فکر کې بیا هم له خپل هېواد سره تړلی وي، هېکله نه ورهېږي، دلته چې څه پېښېږي په غیر مستقل بیا هم ورنه متاثر دي، حال دا چې شاید په طبیعي حد څه دي رسېدلي، نو دې نه معلومېږي چې د شاعر او ټولنې دغه ټولنیزه اړیکه هېڅکله په فردي ډول نه شي بدلېدلی، تر څو چې عام ټولنیز وضعیت ښه نه وي شاعر هم نه ورسره ښه کېږي. مانا لري نو دلته د ټولنیز مبلغ یا د ټولنیز ژغورونکي یا د پرکوونکي په توګه د مسؤلیت هم دا دی چې هغې ته ووایي چې نه باید دا ډول ژوند وکړي، هیله ورکړي، یعنې دلته تر ډېره پورې دا هم باید ومنو چې شاعر هم په ځینو مواردو کې ملامت دی، ځکه چې د دې په ځای چې چا ته هیله ورکړي راوچاتې کړي لاس ورکړي او دا چې د ادب د ټولنیز حالت یوه دنده یو مسؤلیت هم دی، د ده یو مسؤلیت دا دی چې نه شي د هغه اوښکې ورباندې وایي خوښیو هر کلی وکړي، دا نه چې نه ژوند دا نه دی آرام تل تر تله ستا خلیک نه دی او بدلیدونکی دی، او د دغه برخلیک او د راتلونکي په اړه یو چا ته هیله امید کول دا د شاعر کار دی، ځکه د اړه وایي شاعر کله کله خپل زه خوري ټوله ژاړي درد مني غم مني، ولې هغه ټول درد او ټول فریاد باید خپل مخاطب لوستونکي ته ورانتقال کړي. په هنر او فرهنګ کې هم ډېره مشهوره ده، مثلا تاسو د ډاکټر چارلي چاپلین د نړۍ مشهور ممثل خبر اورېدلې، دا وایي چې ما ټول عمر وژړ ټول عمر مې درد تېر کړ، خو هېڅکله مې دا درد لوستونکي ته ور نه کړ، د همدغه اوښکو په درد کې مې خلکو ته خلا او خوښي ورکړه او خلکو وخندول تر څو کنه زما په څېر نه شي دوی ژوند ته هیله نه شي. دا په ټوله کې د هنر او ادب عمومي او ټولنیز یو پیغام او مسؤلیت هم دی، خو لکه همدا چې په پښتو شعر کې دغه درد شاعر کې ما هغه څه منتال شوی او هغه د ټولنیز بدلون دا تاثر هغه مینه دی چې سره کړی په پیداوار
درنو اوریدونکو تاسو د اړیکه غدا شاربیونه ادبي خبرونه اورئ. پرانک دی غږی ګوچه په پښتو شعر ولې نه هی سیوري پروت لیکو او شاعر ګل رحمان رحمانی را سره ملواله مننه چې را سره مالی قدر مناوریدم کو خبرونه ته امام ورکو رحمانی صاحب تاسو د ما حوله د حالات د شاعر په تاثیر شاعر څو تاثیر دی وګه کړي د اوسنۍ دور پښتو شعر کډونه د بیزاری د درد او ناهیلۍ انیر وکول شي ټولنه ته خپلګانې هم پنځول شي خپلګانې هم بیانول شي د دردونو کوم اولې خو شعرونه کې زمو خوښي څومره ځان را څرګند کړی دی د دې درد په وخت کې
بالکل متاسفانه چې موږ د دغه د اوسنۍ شعرونه یا تقریبا دغه د افغان شوروي د جګړې نه راوروسته ځینې شعرونه کوو مثلا هلته چې کله اخته راځي وایي وبیمالته ټول باغونه سوځېدلي دي مړې بخښالۍ دي د ژړا کړي راغلي یا مثلا درته وایي چې اختر ته ځکه خوشحالېږم چې مرور جانان مې کلي ته راځي نه یاد راته مړې ډالې دي د دې معنا دا ده چې خلکو بیا هم په خوښیو پورې هغه خپله هیله تړلې ده او تر ډېره پورې زموږ به تاسې دا خوښۍ خو هم په دې اخترونو کښې راغونډوي خلکو فکر کوه چې موږ به تاسې په کال کښې یو دوه ځله حق لرو چې خوښي وکړو هغه هم اختر دي او حال دا چې تاسې وسوره چې اوس کلیزو او سالګرو ته شعرونه لیکل کېږي په کلنیو مرایو کښې ګلونو ته مناسبتي شعرونه لیکل کېږي یا کله چې موږ خیموز ته شعر لیکو ښوونځي ته شعر لیکو یا مثلا ډېر پلرونه دي زامو ته ډېر ښکلي شعرونه لیکلي چې زوی پوه شي ځوان شي پیاوړی شي زه ستا ته هیله من یم دا خپله یوه خوښي ده مثلا د دې تر څنګ غرونو او ځنګلونو ته ځینې لیکل شوي شعرونه یا طبیعت ته لیکل شوي شعرونه فرض کړې زمان لایق دي چونغاس ترانې یا مثلا د کاروان صاحب شاعر ته لیک د ځنګل دا ټول دغسې شعرونه دي چې هغه خپله طبعي فکري خوښي یا د طبیعت سره یې تړاو په کښې انځور کړی دی یعنې که چېرته دغه د طبیعت او ژوند سره د شاعر تړاو څومره ټینګېږي هغومره د طبیعت او ژوند باریکیو ته دی ځیر کېږي مثلا خوښي په دې معنا ده چې راټولېږي سره کینی دردونه شریکېږي او بالاخره تېر یادونه را تازه کېږي او دا حس کوي چې دا ژوند په فردي اوښو بار نه دی بس دا د ټولو سره یو امانت دی یا به د امانت په ښه ډول وستایو وی لمانځو او بالاخره هغه مسؤلیت یا ماموریت چې دلته سپارل شوی په دې باندې وغږېږو
رحمانی صاحب ما ستاسې یو غزل لوستی دی یو ډکلمه کړی مې دی هغه به د اورېدونکو سره په ګډه واورو په همدې شعر کښې مې به ستاسو په غزل کښې هم یو دوه پوښتنې لرم هیله ده بیې راته لنډې ځواب کوي بیا به وروسته پوښتنې مطرح کړم سلام
ترخه شیبی دی تیاره وختونه ترخه شیبی دی تیاره وختونه ډک دل درده ناهیلی زړونه تر منځ مو غرونه دی دیوالونه تر منځ مو غرونه دی دیوالونه سپین سپوږمۍ ته کو سلامونه شهید شپونکیا په کومه لاړې شهید شپونکیا په کومه لاړې درپسې ژاړي لکه چې وینې بهار په خوب کې لکه چې وینې بهار په خوب کې کاڼو کې خاندي تکي ګلونه ځوان ځوانۍ کې پسې ړنده شوه ځوان ځوانۍ کې پس ړنده شوه مور ته رانغله د زوی لیکونه نخه د لاس می پنی ما پلوری نخه د لاس می پنی ما پلوری دس خنو سما خوبنا دمینی کله چنگ بدنام شو دمینی کله چنگ بدنام شو چنگ نسکور شول دن قامتونا لبام بوتی خاور شفور تا لبام بوتی خاور شفور تا رانا پنا شول سفکی رسونا او رحمانی ساتا ده خیال مخان دی رحمانی ساتا ده خیال مرغان دی اوس کروندو کی شنیدی دامونا اوس کروندو کی شنیدی دامونا
رحمانی صاحب خپل غزلو د اوریدونکو مطمئنم چې خوښ شوه ده د خپرونې وخت کمې رحمانی صاحب یو څو پوښتنې کوم هیله ده چې لنډې راته ځواب کړئ اول خدا چې ستاسو په دې غزل ترخی شیبی دي تیاره وختونه ترخی شیبی دي تیاره وختونه ډک دي له درده ناهیلي زړونه ترمنځ مو خرونه دي دیوالونه سپینې سپوږمۍ ته خو سلامونه څه شم ذهن تخنو دلته چې دام لیکلی خپل حالت راته و
یو خو په دې کې دغه د ډیپلوماسي ادب یا د ویلنډۍ یو اغېز په ما باندې وایي زما او ستا تمن شول غرونه سپینې سپوږمۍ ته سلام کړه سلام وکړمه په پښتو ادب کې د عاشق او یا د عاشق او د معشوقې اړیکه دا تر ډېره پورې د ټولنیزو محدودیتونو قرباني ده او دلته طبیعي ده چې پښتني مینه هم په پښتني درد کې لمبېدلې ده او سپوږمۍ ته تر دې پورې د یوې ریبار په سترګه کتل کېږي او دا چې طبیعي ده شاید درد نه وي ستونه نه وي خو دا چې کله کله د دې خپل مخاطب یا خپل محسوس احوال ونه لري خبر نه وي درکړی تا سره یوه اندېښنې پیدا کېږي او دا اندېښنې بېرته بیا ستا ولنی ژوند ته ورګرځي چې څه به شوي څنګه به شوي دا چې ته هره ورځ قربانۍ وینې هره ورځ پیښې وینې خبرونه وینې او تر ډېره پورې بل ټکي ته مې اشاره وکړم چې زموږ استاسې رسنیو د دې افغاني ټولنې په درد او د ناخوالو په راسپړلو کې هم ډېر ډېر زیات اغېز کړی دی خو په صحیح ده پیښې کېدې درسونه هم رامنځته کېدل ټولنیز ناورینونه هم رامنځته کېدل خو ولې شاعر ورنه خبر نه چا ته نه رسېدل یا پټ په پټه تېرېدل خو مګر اوس په ډېره وړه پېښه هم کېږي په رسنیو کې هغه راڅرګندېږي او د دې رسنیو په مخاطبینو کې یو څوک شاعر یا هنرمند هم دی تاسې ګورئ چې کله کله ځینې ناورینونه پېښېږي څو شېبې وروسته بیا د هسې کاریکاتورونه انځورونه او تصویرونه هم حتی اخل شوي وي هلته وړاندې شوي یعنې دا مالا ډېر زر ځان راڅرګندوي نو دلته دا تیاره وختونه او تیاره شېبې همدغه شېبې دي چې د راتلونکي د یوه مبهم راتلونکي نه یو شاعر ډېر ډېر اندېښمن دی چې مثلا سبا به څه کېږي بېرته راستنې هم راستون به نه شم کور سبا شم را به نه شم یا هغه د مینې خوب تړاو شي دی کلري یې دې ته ورسېږم که نه رسېږم دا ټول هغه اندېښنې دي چې بالاخره د شاعر په شعر کې د درد په بڼه جامد ځان راڅرګندوي او اندېښنه هم زموږ د غم او د خفګان یا د اوسنۍ شاعرۍ یو اړخ دی او واریزه
وخت ډېر کم پاتې دی رحمان صاحب یعنې ستاسو په نظر اوسني حالات د شاعر په اوږو بار دي که څنګه؟
له بده مرغه چې شاعر اوس هم څومره تمه چې نه کېده یا د هیلې ورکولو یا ژوند ته د خلکو د رابلنې یا په ژوند د معینېدو لپاره هغومره څه نه دي کړي دی خپله د خلکو سره ژاړي حال دا چې دی باید د خلکو اوښکې پاتې کړي او څنګه لکه یو پلار یا لکه یو مشر چې دی خفه ماشوم یا د ژړکلي ماشوم اوس کی پاتې یاده ته هیله ورکوي چې انتظار او قربان را پورته شه ژوند وکړه آداب او سماب وکړه د شاعر مسؤلیت کټ مټ د همداسې یو مردي په توګه و چې باید خلکو او ټولنې ته یې داسې ورکړي وای خو متاسفانه چې د ښو پاکولو پر ځای تر ډېره پورې دی هم اوس کې کوي
دا اوس د شعر لیکلو لپاره ستاسو په نظر څه رقم وخت دی
زموږ به تاسو اوسني شعرونه متاسفانه شکدي چې شاعر هره ورځ شعر لیکي او شاعرۍ ته کار ووایي او تر ډېره پورې دا په ځان لازم وګرځوي چې دی د هرې پېښې ته هر څه چې لیکي شعر ولیکي نو دغه شعرونه حیثیت تر ډېره پورې بیا د ورځپاڼو او نورو رسنیو د خبرونو په څېري چې د همغې ورځې لپاره اهمیت لري زه دا وایم چې پېښې نه شاعر باید ژوند ته شعر ولیکي او د پېښې تر شا د ژوند هغه پټ پراته پیغامونه چې هغه تر ډېره پورې د راتلونکي لپاره دي او تر ډېره پورې هم ژبه ژوندۍ ساتي او هم یو چا ته اوږدمهاله پیغام ورکولی شي هغه په کې انځور کې دا به ډېر ښه وي که څه هم په ریالیستیک سب کې یا په ریالیستیکه شاعرۍ کې موږ د شاعر نه دا تمه لرو چې څه پېښېږي همغسې کټ مټ بیان کړي خو نه شاعر یو بل سړی یا یو بل مسؤلیت د ژبې او د هنریت په اړه یا د ادبیات په اړه دی که دا سر اخیستل کېږي هم تر ډېره پورې دا باید د ذهني پیغامونو تر څنګ یا د هغه کورنیو پیغامونو تر څنګ په اوږدمهاله هنري او پټو پیغامونو کې هم راونغښتل شي نن چې موږ تاسې د استاد الفت شعر لولو او د هغه د ریالیستیک صاحب او ریالیستیک هنر تر څنګ په کې تر ننه پورې هغه پټ پراته پیغامونه یا د تال او د مضمون نوې اړیکې کشفولی شو لامل یې دا و چې هغه تر ډېره پورې لوستونکي د هیلې په تار تړلي وو البته دا هیله له ژوند سره تړل شوې وه د راتلونکي سره تړل شوې وه نو شاعر باید د راتلونکي سره د خپل لوستونکي اړیکه هېڅکله هم پرې نه کړي او د ژوند سره د هغه اړیکه پیاوړې کړي کله چې له ژوند سره روغ شي بیا طبیعي ده چې هغه خپله لار موندلی شي او د شاعر شعر هم د یوه مشال په څېر دی هغه تیاره لارو مل او ملګری وي
رحمان صاحب لکه څنګه چې تاسو ویلې اوسنی شاعر د حالاتو نه متاثره دی د الهام یا سوژې له اړخه د یو شاعر لپاره دغه حالات څنګه دی
دلته دوه ډوله شاعران دي یو دا چې د دغه حالاتو نه بیا هم دی په خپلو فردي تصویرونو پسې ګرځي د خپل زړه او درد او فردي خبرې کوي خو ځینې داسې شاعران دي چې هغه بیا نوی فکرونه لري د ټوله خبرې لري مثلا د خپل کور پر ځای د خپل کلي پر ځای دی د خپل هېواد خبرې کړي د راتلونکي خبرې کړي دا ټول متاسفانه چې په کې شته دي خو د شاعر مسؤلیت بیا هم تر ډېره پورې ټولنیز مسؤلیت دی تر کومه چې د مخاطبینو کتله ستا لویه وي د لویو کسانو خبرې وکړي د مثلا د وفات په ځای د انسانیت خبرې وکړي نو هلته طبیعي ده چې هم ستا پیغام دوامداره وي او هم د الهام د وړې کتلې پر ځای لویې ټولنې مرامښتلی شي په کې مثلا هغه څوک راښکلی شي چې تر ډېره پورې ستا د ژبې ستا مطب او ستا د فکر ملګري هم وي او بله خبره د فکر او د خپل لیدلوري د تحمیل خبره ده چې ډېر خلک فکر کوي چې زما خبره به تر ټولو ښه یا شاعر فکر کوي چې زما دا خبره به ښایي د کاڼي کرښې یا به تر ټولو ښه انځور ایستلی وي حال دا چې خلک اوس هر څه ګوري یعنې دا د مخاطب او د شاعر اړیکه دومره نږدې شوې ده چې هر څه باندې هم انتخاب کېدلی شي او هر څه هم واضح کولی شي او بله دا چې د شاعر هنر او د شاعر شعر اوس د پخوا زمانې په څېر نه دی چې کلونه کلونه د هغه سره پټ پاتې شي یا د خپرونو د چاپ او د خپرېدو لپاره پاتې شي ځکه چې همغه شیبه په ټولنیزو خواله شبکو کې خپرېږي خلک یې ویني او خپل اغېز په ټولنه کې ګوري نو ځکه باید دلته د خپل الهام سرچینې یا د خپل شعر او هنر د تولید سرچینې هم تر ډېره پورې ډېرې محذبې او عادي خبرې نه وي او هر څه نه وي چې هر څوک یې کولی شي بلکې شاعر باید تر ډېره پورې هغه خپل لوړ مقام وساتي او هغه څه ووایي چې نور څه نه شي ویلی یا که دا چې خلکو ته یوه خبره یا د ده مخاطب خبره تر ډېره پورې ساده وي ورباندې کوي نو بیا د کلام ته هم حاجت نه شته ځکه باید هغه خپل کلام لا محذب او لوړ مقام ته ورسوي او هغو لیدلور او زاویو باندې تر ډېره پورې د خپل تخیل نیلی وځغلوي چې فکر کوي چا اړتیا هم نه ده ورته لیدلی او چا کار هم نه دی ورباندې کړی او تر ډېره پورې په هنر او فرهنګ کې هېر شوي دي یا خلکو څخه تللي دي مثلا که څوک یوه څېړنه کړي ریسرچ کړي چې لسیزه ده د نوي نثر نه نوي پورې دا په پښتو معاصر شعر کې څوک څېړنه ورباندې کړي چې څنګه په کې انځور شوې ده شاید ډېر کم دغه شعرونه وي چې په کې راپیدا یې کړي نو علت یې دا دی چې شاعر یا تر ډېره پورې په ماضی کې بیا یا تر ډیره پورې راتلونکي خبرې کې او حال دي هیر وي. زه دا وایم چې زموږ ټول الهامونه پیغامونه تر زیاته حده پورې هغه د زیاته سلنه یې باید خپل حال او خپل ژوند پورې وتړل شي، ځکه چې موږ د خپلې زمانې استازي یو او د همدغه چاپېریال کې بیا د ادب تاریخ او ادب څېړنو په رڼا کې ارزول کېږي.
بله، ستاسو د وینا لپاره دا چې شاعر د خپلې زمانې استازی دی، نو زمانه کا هر حالت کې شاعر به ورنه متاثر او الهام به ورنه اخلي. نو ډېره مننه رحمان صاحب چې خپرونه کې راسره وې، خپل نظر دې څرګند کړ. کور دې ودا.
ډېره مننه ستاسو په تاسو نه او ستاسو د درنو اورېدونکو.
درنو اورېدونکو، ادبي خپرونه په همدیزي پای ته رسېږي. له یاده مو باسي چې د خپرونې په پای کې درته موسیقي لرو چې همدې سره خپرونه هم پای ته رسېږي. تاسو په لوی خدای سپارو، شپې ورځې نیکمرغه.